ورځیل لاس په جشوی د ازادي رادیو یوه بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې د هند او افغانستان د امنیتي او دفاعي همکاریو په همدې موضوع او د غرس ل امریکا سره د امنیتی تړون په باب د په هند کې د افغانستان ل سفیر سره مرکه او ځینو نور راپورونه په دې خبرونه کې شامل دي. دوه اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او د ګوړی اچار ترانس پروګرام هم په همدې ساعت کې اوري. خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ناجیه ساپه یې اوري.
افغان چارواکي وایي هند له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار په تورخم کې ځن مجون کې حمله وشوه چې د ملي امنیت درې کارکوونکي پکې ټپیان شول. او امریکایي سناتور جان مکین پرون د اوکراین په پایتخت کیف کې د دې هېواد بهرنیو چارو له وزیر او مذهبي مشرانو سره وکتل. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي هند له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي. دا خبره په نوې ډلي کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه. د ښاغلي عبدالي په وینا هند د پوځي مرستې د کابل او نوې ډلي ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د پراخوالي د موافقې له مخې کوي. د افغانستان سفیر وویل د هند او افغان حکومت پوځي تخنیکي ټیمونه به د سپکو او درنو وسلو پر هغه لیست کار وکړي چې افغان حکومت هند ته سپارلې. افغان ولسمشر د پنځشنبه په ورځ هند ته ولاړ او نن به دغه سفر پای ته رسوي. نوی ویډیو لیک د افغانستان سفیر په دې اړه وویل.
نن زموږ اقتصادي برنامه ده چې د پونی په ښار کې د نړیوال کانفرنس چې افغانستان او د هند رول په منځ کې دی په یوه په شکل چې څنګه د نقش دی لوبوي د افغانستان جمهور رئیس به د نړیوال کانفرنس وینا کوي.
افغان ولسمشر تر دې مخکې ایران ته تللی و. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار په تورخم کې ځن وژونکي حمله وشوه چې د ملي امنیت درې کارکوونکي پکې ټپیان شول. د والی ویان احمد زیاد دلزی ازادي رادیو ته وویل حمله کوونکي لومړی د امنیتي کسانو په ډزو ټپي شو چې وروسته یې په ځن پورې چاودیدونکي مواد وچاودیدل. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. لبلی خو د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو له لوري د ترافیکو په یو رنجر موټر پسې د نخلول شوی بم په چودنه کې 15 وشتنه ملکیان ژوبل شوی. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک پرون وویل چې اکثره ټپیان سبزی پلورونکي دي. د پیښې په تور یو شکمن کس نیول شوی او ترې تحقیقات کیږي. د آسیا پراختیا بانک په افغانستان کې د برېښنا د پرخوالي له پروګرام سره 215 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال پرون په کابل کې د آسیا د پراختیا بانک له مشر سره د دې مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د پیسې به د افغانستان له شمال څخه جنوب او مرکز کابل ته د 1500 میګاواټ برېښنا د مزید په انتقالولو ولګیږي. د افغان حکومت د افغان چارواکو په وینا تمه کیږي چې د پروژه په 3 کلونو کې بشپړ شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغاني 50 پوله، یو روپی یورو 80 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1502 افغاني. امریکایي سناتور جان مکین پرون د اوکراین په پایتخت کیف کې د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر، اپوزیسیون او مذهبي مشرانو سره وکتل.
موږ د سولې حل لپاره پر خپل ژمنې ټینګار کوو او اوکراین یو لویدیز یو اروپایي ملت دی او البته په موږ کې هیڅوک تاوتریخوالی نه غواړي. د دې هېواد اعتراضونه سولې دي او موږ په کلکه غوښتنه کوو چې هیڅوک باید تشدد تحمل نه کړي. دا د دوی دیموکراتیک حق دی او له تاسو مننه.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له سناتور مکین سره په کتنه کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر لوینت ګوژارا له اروپایي ټولنې سره د یووالي لپاره د خپل هیواد په لومړیتوبونو ټینګار وکړ. د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د مهمې سیاسي او اقتصادي موافقې د لاسلیک د ځنډولو په اړه د ولسمشر یانوکویچ پریکړه په اوکراین کې د خلکو پراخې مظاهرې پرولې. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ د اروپا پلو مظاهره چیانو پر وړاندې د زور د کارولو په قضیه کې سلور لوړ رتبه مقامات له دندو لري کړي. د جنوبی افریقا د پخونی ولسمشر او د نژادي تبعیض ضد مبارز ننسن منډیلا جسد 13 ورځ په خاص مراسمو کې د هغه پلرینی سیمه قونو ته یوړل شو. د 22 کیلومتر لارې په اوږدو کې زرګونه کسان د ننسن منډیلا مړی ته چې د موټرو او موټر سایکلونو په قطار کې انتقالېده د درنوي لپاره راغلي وو. ټکر شوې ده چې د ننسن منډیلا جسد نن په قونو کې د هغه د خپلوان لخوا په جوړیدونکو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. ننسن منډیلا د رواني ډسمبر میاشتې په پنځمه نیټه له نړۍ سترګې پټې کړې. او د چین یو فضايي بیړۍ چې یو ریبوټ پکې ځای پر ځای شوی 13 ورځ د سپوږمۍ پر سطح کې نسته. د چین د فضايي بیړۍ ته د دې هیواد د یو افسانوي شخصیت چنګ درې نوم ورکړ شوی. چین له امریکا او روسیې وروسته دریم هیواد دی چې پر سپوږمۍ فضايي بیړۍ کوزوي. د سپوږمۍ پر سطح د وروستي ځل لپاره په 1906 کې یو فضايي بیړۍ ناشته کړې وه. ټکل شوی چې د چین فضايي بیړۍ د دریو میاشتو لپاره د سپوږمۍ پر سطح څېړنه ترسره کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لاس پجې او و دقیقې شوې. د ازادي راډیو د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي او په ترس کې اوري. هند او افغانستان د امنیتي او دفاعي همکاریو په پراخوالي موافقه وکړه.
اصلاح به په دې کې وي خو زموږ تخنیکي ټیمونه چې په دې لسه باندې په ګډه کار وکړي.
دا په هند کې د افغانستان سفیر دی چې په همدې موضوع ورسره مرکه لرو. آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره د 215 میلیون ډالر مرسته وکړه.
نن دو قرارداد چې په ارزښت 2.5 میلیون ډالر دی او بلې په ارزښت 3.5 میلیون ډالر دی.
په هرات کې د مدني ټولنې فعالانو د ښځو پر ضد تاوتریخوالو د پات رسیدو غوښتنه وکړه. د ښځو پر ضد تشدد ولې زیات شوی؟
د مافیات فرهنګ په افغانستان کې یو عمده او اساسي ستونزه ده. بس ورته برات ورکول کیږي.
د کونړ چارواکي وايي په دغه ولایت کې ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي. د دې او جن نور راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې او د غړیا چار تاس پروګرام دراوړو. افغان او هندي مقاماتو په خپل منځ کې د امنیتي او دفاعي همکاریو په پراخوالي موافقه وکړه. دا موافقه له هند څخه د ولس بشر حامد کرسي د سفر په ترڅ کې شوې ده. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر وایي هند افغان ځواکونو ته سپکی او درنې وسلې ورکوي. رضوان مراد د دې موضوع جزئیات اوروي.
ټاکل شوې ده چې افغان او د هند پوځي تخنیکی ډلې په نظیر راتلونکي کې افغان ځواکونو ته د هند سپکو او درنو وسلو د انتقال پر خپل کار پیل کړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل د هغه موافقه لمخې چې د ولسمشر کرزی او هندي مقاماتو ترمن شوي نوې ډیلی بالا افغان ځواکونو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي.
د افغانستان هغه غوښتنې چې د خپل اسکرو د پاره لري خپل هغه همکاري چې دوی په وس وي هغه زموږ سره شریکوي. بلې اسلحه به په دې کې وي خو زموږ تخنیکی ټیمونه چې د دواړو اړخو د خاص کبتین کیږي چې په دې لس باندې په ګډه کار وکړي د هیڅ څخه هغه کومکونه چې دی کول شي او یا تولیدي په خپل هیواد کې دوی د غمرستي د مرستو همکاري د دواړو خاص کوي.
خو افغان او هندي مقاماتو دا نه د پړاګه کړي چې نوې ډلې کومه او څومره اندازه وسلې څو وخت افغانستان ته ورکوي. په همدې حال کې له ارک څخه خبره شوې اعلان کې ویل شوې دي چې په نوې ډیلی کې د افغانستان ولسمشر او د هند مشرانو ترمنځ په کتنه کې د افغان ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د ګډې مبارزې پر مسأله هم موافقه شوې ده. د غراز د دوړ هیوادونو مشرانو د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د سوداګری سلاره د پرانستلو په اړه هم سلا کړې ده. د کارپوهانو په باور له افغانستان سره د هند نږدېوالی د پاکستان لپاره اندېښنې پیدا کوي او د ریپورټونو له مخې پاکستان څو ځله د وسلوالو ډلو په واسطه په افغانستان کې هندي اهداف او اتباع په نښه کړی دي.
په راپور کې مو واوریدل چې هند له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي همکاریو په پراختیا سلا شوی دی. همداراز هند د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقې ملاتړ وکړ. د دواړو موضوعاتو په اړه په هند کې د افغانستان له سفیر شهیدا محمد عبدالی سره د رضوان مراد مرکه واوري.
عبدالی صاحب، مخکې هم ولسمشر کرزی او افغان مقاماتو هند ته یو لیست سپارل او هندي مقاماتو ته د افغانستان د پوز لپاره د سپکو او درنو وسلو، آیا په دې موافقه کې به هند افغانستان ته دا وسلې ورکړي او څنګه؟
تبان دفاعي همکاري په دغه معنی ده چې د افغانستان هغه غوښتنې چې د خپل اسکرو لپاره لري د هند لوري به د غلیست په باب کې تباب سره ناس لري او خپل هغه همکاري چې دوی په وسط وي هغه به زموږ سره شریکوي. بلې اسلحه به په دې کې وي، خو زموږ تخنیکي ټیمونه چې د دواړو اړخو د خواسته به پین کېږي چې په دې لیست باندې په ګډه کار وکړي او د هند څخه هغه کومکونه چې دوی کولی شي او یا تولیدي په خپل هېواد کې دغه کومکونو په باره کې به دوی دغه مرستې د مرستو همکاري
یو موضوع د ولسمشر د کتنو له هندي مقاماتو سره د کابل او واشنگتن ترمن دغه د امنیتی تړون پر سر د جنجال خبره ده. رپورټونه وایي چې د هند لوړدبه مقاماتو یا مشرتابه له ولسمشر کرزی غوښتي چې د امنیتی تړون د لاسلیک کړي او ولسمشر کرزی به تر رسنیو سره خبرې کړي دي او خپل شرطونه ټینګار کړي دي. په دې موضوع کراته وایي چې څه ډول خبرې تر سره شوې د هندي مقاماتو غوښتنه څنګه څه د اندېښنې څه دي؟
چې افغانستان آینده په دې پورې تړلې ده، بېله شکه چې دا مسله د دواړو لورو لخوا په جدي توګه بحث ول. افغانستان خپل تحلیل له اوزه، افغانستان خپل غوښتنې د ملي منفیت په اساس چې لري هغه باب د هند سره خبرې وکړي، او هند چې د افغانستان د نیکبختۍ او د شګنې طرفدار دی، طبعاً هغه تصامیم چې د افغانستان په ګټه دي همیشه حمایت کړی دي، او دوی دا چې د افغانستان سره د 2014 اخوت همکاري دنیا ولري د دې مطلق طرفدار دي، خو په عین وخت کې د افغانستان د غوښتنو او د افغانستان د داخلي ضرورتونو چې امنیتي د افغانستان په کلي کې د خلکو آرام ژوند دي د دې هم طرفدار دي. یعنی موږ د افغانستان دایندې په باب چې د امریکا سره د تړون مسله په کې مطرح ده، هند زموږ د غوښتنو زموږ د شرایطو چې ډېر مشهور شرایط د افغانستان د هغوی طرفداري وکړله، او په عین وخت کې د افغانستان په خیر وګڼله چې د 2014 اخواته د جهان سره خصوصا د هند د امریکا برابري چې په افغانستان کې بریښتون لري دغه طرفداري هم کول.
له ازادي راډیو مو په هند کې د افغانستان د سفیر شهیدا محمد عبدالی مرکه واورېده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
آسیایی پراختیای بانک افغانستان سره د 215 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. په دې پیسو به د افغانستان له شمال جنوب ته د برښنا مزي وغځول شي. د دې مرستې تړون پرون د مالی وزیر او په افغانستان کې د آسیایي پراختیا بانک مشر لاسلیک کړ. په دې اړه د جمیلی ظریف راپور واوري.
د مالی وزارت وایي چې د آسیا پراختیا بانک په 215 میلیون نوي مرستې به له شمال نه
بله راپور له ازادي رادیو څخه اوري، خو متاسفانه چې د تخنیکی ستونزې له کبله مشکل کې پیدا شو. راپور وس چمتو دی.
د مالی وزارت وایي چې د آسیا پراختیا بانک په 215 میلیونه نوي مرستې والا شمال نه جنوب او د پلخمري له دشتالوان نه کابل ته د 1500 میگا واټ برېښنا مزي انتقال شي. د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال د شنبه په ورځ په افغانستان کې د آسیا پراختیا بانک له مشر سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې دغه پروژه به تر راتلونکو دریو کلونو بشپړ شي.
نن دوه قرارداد چې په ارزښت 200 میلیونه ډالر دی او بلې په ارزښت 350 میلیونه ډالر دی، دا په دوه ډیرو مهمو مهمه پروژو چې هغه د دشتالوان څخه یا مشخصا د پلخمری څخه تر کابل پورې د یو بل نوی لاین 1500 کیلو ولټ لاین چې 300 میگاواټ یا 300 میگاواټ برق توانمندي لري د دې د لاین د غزولو پروژه ده. او د کابل په ارغندې کې بیا هم 1500 کیلو ولټ سب سټیشن جوړول دي چې دا برق راځي د سب سټیشن ته راځي.
د مالی وزیر وویل چې د آسیا پرختی بانک په مرسته به له شماله جنوب ته د برېښنا مزی وغځول شي، خو نوموړي ونویل چې له دې سره به کومو جنوبي ولایتونو ته برېښنا ورکړل شي. د برېښنا په برخه کې د دې پروژې تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې دا مهال د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونو ته له ګاونډي هېوادونو څخه برېښنا واردېږي او جنوبي ولایتونه بیا دومره برېښنا نه لري. د کابل ښار اکثره خلکو ته هم د ازبکستان وارداتي برېښنا ورکول کیږي چې په ژمي کې خلک د برېښنا له پرچاوي شکایتونه کوي. په افغانستان کې د آسیا پرختیایي بانک مشر چې د مالیې له وزیر سره د شنبې په ورځ تړون لاسلیک کړ وایي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. توجی تاکشی وویل چې د برېښنا د نوي مزي له غځېدو سره به په افغانستان کې د 1000 میګاواټه نور برېښنا ظرفیت هم پیدا شي.
This is a very important partnership.
دا د افغانستان د پرمختګ لپاره یو ډیر ښه مشارکت دی. موږ د اقتصادي مرستو لپاره غواړو چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي. دا په افغانستان کې د مرستو پای نه بلکې پیل دی، ځکه موږ غواړو چې د برښنا په برخه کې د افغانستان شمالي ولایتونو سره هم مرسته وکړو.
د مالی وزارت معلوماتو لمخې د روان کال لپاره له افغانستان سره د آسیا د پرختیایي بانک مالی مرسته 1500 میلیون ډالر ته رسیږي. یو شمېر کتونکي په حکومت انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې په خپله د برېښنا د بندونو جوړولو په برخه کې کار نه دی کړی او برېښنا له ګاونډي هېوادونو تولیدوي. خو د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي بیا وایي چې په هېواد کې د لویو بندونو جوړول میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري چې حکومت یې اوس وسه نه لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ژمنه کړې چې پولیس به ډېر ژر د هرات په انجل ولسوالۍ کې له یوې ښځې سره د تاوتریخوالي عاملان ونیسي. په انجل کې یوه کس له خپلې 10 کلنې ښځې څخه پزه او شونډې پرې کړې دي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان راپور واوري.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې د دې پیښې د عاملینو د ژر تر ژر نیولو او په دې اړه د جدي اقداماتو خبرې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وویل په هرات کې لوی ښځه سره د تشدد وروستۍ پیښې حکومت ته سخت ټکان ورکړی او دغه کړنې یو غیر انساني او وحشیانه عمل بللی. صدیقی د شنبې په سهار په کابل کې یو خبری کانفرانس ته وویل چې د کورنۍ چارو وزیر پولیسو ته امر کړی چې د پیښې اصلي عاملین په یو ورځ کې ونیسي.
وزارت مداخله در حالی که به شدت تزوقی این رویداد دلخراش متاثر
ده کورونای چهار وزارت فدسیال که چی ده دی عمل پیخیدو پر شدت سره متاثر ده لمرمن ستاره او کورونای سره ده خواخوگی ترسنگ آغوی تداد ورکوی چی ده دی پیخی ده تاقیب لپاره بلطول شده امکاناتو کار وخلی او ده دی کار عامل با درجر و نیول شی ده قانون منگولو تا باوس پرل شی. لکه سنگه چی ده هرات پولیسو پدی ارتباط دو تن نیولی او تحقیقات ری روان دی. هیله من یو چی پسو ساعتونو او یا یوی ورس که ده دی قضیه اصلی عامل و نیول شی.
چارواکی وایي د هرات د انجل ولسوالۍ په کارته سیمه کې له 10 کلنې ستارې څخه یې میړه د خپلو څلورو ماشومانو پر وړاندې پوزه او شونډې پرې کړې دي. چارواکي وایي چې د دې ښځې میړه نشه‌یي وو او په تېښته بریالی شوی دی. ستاره اوس ژوندۍ ده او په روغتون کې بستر ده. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په همدې ورځو کې په بغلان ولایت کې په یو 15 کلنې نجلۍ باندې وسلوالو کسانو جنسي تیری کړی چې تر اوسه یې عاملین نه دي نیول شوي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر سیما سمر له حکومته وغوښتل چې په هرات ولایت کې له ستاره نومې ښځې سره د تاوتریخوالي عاملین ونیسي او په اعدام دې محکوم کړي. نوموړی په کابل کې خبریالانو ته وویل
ښکاره خبره ده، دا زما له نظره له انساني کرامت سره په ټګر کې یو جرم دی، ځکه چې هغه د یادې ښځې پوزه او شونډې پرې کړې. دا سړی باید په خپله سخته سزا وویني، باید ونیول شي. هیڅ پلمه نشي کېدای چې هغه د تښتېدلی وي. پولیس یې باید تعقیب کړي. دا د انسانانو له کرامت سره مخالف عمل دی.
د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په یاد پیښې بحثونه وشول. ځینو وکیلانو پر حکومت تور لګاوه چې له ښځو سره د تاوتریخوالي اکثره دوسیې سامن نه څېړي او عاملین یې په سزا نه رسوي. ولسي جرګې یو پریکړه لیک هم خپور کړل چې په هغې کې د هرات د انجل ولسوالۍ پیښه غندلې. په پریکړه لیک کې پر حکومت غږ شوی چې د پیښې عاملین ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې له ښځو سره تشدد کوونکي په اکثرو مواردو کې له سزا معاف شوي دي، ځکه خو تشدد ته دوام ورکوي. د ولسی جرګې غړي شکري باریکزی وویل باید په عدلیه او قضایي سیستم کې داسې یوه څانګه جوړه شي چې له ښځو سره تشدد کوونکي سمدستي په سزا ورسوي. نوموړي همداراز په دینی عالمانو انتقاد وکړ چې له ښځو سره تشدد نه خندي. احمد زبیر ژمن له میرمن بارکزی سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې په افغانستان کې له ښځو سره تشدد ولې زیات شوی دی.
دا پیښې زیاتې شوي نه دي زما په نظر. دا پیښې مخکې کېدلې چا بور باندې غور او تبصره نه کوله، چا به ریپورټ نه جوړوله، چا به دینه خبر نه و، مګر دا پیښې شوي دي او نن سبا ولې د دې مخنیوي نه کیږي. د معافیت فرهنګ په افغانستان کې یو عمده و اساسی ستونزه ده، یعنی هر یو چې هر جرم تر سره کوي بس ورته برات ورکول کیږي. د افغانستان اکثر تاسو وینئ چې د پیښې عاملین تیختي، چې دا خپل زوف خي د هغه ارګانونو نهادونو چې مسؤلیت لري چې دا خلک باید دستگیره کړي. د افغانستان عدلي او قضایي نظام باید د هغو قوانینو د عملي کولو لپاره هلې ځلې وکړي چې په هغه کې ټولنې ته د تاوتریخوالی موضوع ردی او پاکه که ده انسانی حقوق او مخصوصا پا کورنه که او ده خصو سره ده خصولو که او خشمنده نکولو لاره چاری برابری
فکر نکوی ده سیزین پی که چیغی که تشدد ده یعنی دیر زل بگنون که تشدد کی گیوز لکه مونگه ده هرات نه یا رپورت دلو ده چی سری ده خپل مرمانی پوز او شون ده پریکلیوی، یعنی ده یو چه نوی پی که نه بولی؟
زه فکر نکم چی ده با متاسفانه و بدبختانه اولانه یا آخرانه پی که دینه مخ کیستاس پیاده آقا زمنګ یو بل خور روزګان ولایت کې چې وا چې بیا غا انتقال شو ول امریکای ته چې بیرته پازه ورته جوړ کړل واګي ورته قیچ کړو. نو دا غا بیا ورته پری کړیو. نو دا غا ستونزې دي چې منګه خزي هر ورځ متاسفانه هر ورځ
تاسو نظر بیا خو د قانون تطبیق او د ټول وړاندیزونه همیشه سوي دي. تاسو مشخصا یو څو وړاندیز لري چې بل اخر یو څه دغه پیښه راکړي؟
زه څو مشخص وړاندیزونه لرم. اول دمدغو پیخو عاملینو سره په یو جزا محکمه کې په عاجل ډول باندې ورته رسیدګي وسی. دا دوسیه د پات نه شي چې درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د رشوت زمينه ورته برابر شي او یم د خلکو د اسان نه
عاجل زمينه څنګه مسایل ځکه چې دغه طبيعي ده چې دوسیه برادي د عادي محکمو کې باقي
عادي محکمو کې دا ډیر وخت نسی. په خپل فاميلي محکمه کې او یم جزایی دیوان کې باید د دې لپاره یو مشخص څنګه چې الته زر تصمیم ونیول شي او زر فیصله ور باندې صادر او تطبیق شي. دویمه موضوع افغانستان یو اسلامي هیواد دی. آیا دا یو اسلامي کار دی چې تاسو راشي د خپل خزه خوله ورته قیچي کوي، ورته پرې کوي او یا غواګ او یا هم پوزې؟ یعنی دا په هیڅ کتاب، په هیڅ دین، په هیڅ ټولنه کې دا خبره برابر نه راځي. نو آیا دلته زمونږ شورای علما تاسو یو اعلامیه راته وخیستې چې د ښځو سره په تاوتریخوالی کې د دوی لخوا او د دوی د آدرس نه راغلي؟ دا سربیره چې زما مسؤلیت دی د یو ښځې په توګه، دا زمونږ د ورونو مسؤلیت هم دی چې په جماعتونو کې نسبت تر دې چې دوی کینې منفي تبصرې د ښځو پر سر باندې کوي، چې کالی څنګه ول، مخې څنګه و، فیشانې څنګه و، رایش څنګه و، دا د عقل وایي چې دا ټولنه ده او ټولنه جوړه شوې د نرو ښځو نه ده. تاسو خپل ښځې سره څه رقم سلوک باید ولرئ؟
د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو زموږ غږ لازاري رادیو څخه اورئ. ساعت 10 بجې او 30 دقیقې د دې خبرونې په دوام کې، یعنی په دوه منې مای کې 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غراس د ګورې اچار د ژوند رنگونه هم مهیروي. خو اوس په زبیر ژمن درته وایي چې د کابل نننوي ورسپانو چلیکلي.
د کابل چاپ اکثر ورسپانو په خپل نننوي غنو کې له امریکا سره د امنیتي تړون او په افغانستان کې د بشر د حقوقو د وضعیت په اړه مقاله او تبصره خبرې کړې دي. سرنوشت ورسپانو خپل سر مقاله کې لیکلي، امریکا تمه درلوده چې هند به ولسمشر حامد کرزی د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته به هڅوي، خو داسې ونه شول. سرنوشت لیکلي، په افغانستان کې روانه جګړه د ټولې سیمې په زیان ده او د سیمې هیوادونه هم د افغانستان د دې شرط ننګه کوي چې امریکا باید د جګړې د ختمولو لپاره کار وکړي. ورسپانې لیکلي، د هند په ګډون د سیمې ټولو هیوادونو درکړي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه د ټولو په زیان ده. محور په یو بل مطلب کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ورستۍ اعلامیې یوه برخه خپره کړې چې ویلي دي که بهرني ځواکونه ووتل په انتخاباتو کې ګډون کوي. ملیار من ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو مسله څېړلې او لیکلي دي. علت یې له امریکا سره د امنیتي تړون ځنډول دي. ملیارمان لیکلي د خوراکي او غیر خوراکي موادو د قیمت کېدو سبب هم دا دی چې د افغانیو ارزښت راټیټ شوی دی. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې د لا ډېرو ستونزو د مخنیوي لپاره دې له امریکا سره امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک شي. محور ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون وروستی راپور څېړلی او لیکلي دي په هیواد کې د ماشومانو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. په سرمقالې کې راغلي دا مهال په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې یوازې 1 لک شاقه کارونه کوي. محور لیکلي افغان ماشومان د جګړې قربانیان هم دي او په روانې جګړې کې ترې د جنګیالي په توګه هم کار اخیستل کیږي. په سرمقالې کې راغلي د افغانستان د امنیتي ادارو د ارقامو له مخې وسلوال مخالفین په ځانوژونکو حملو او د ماینونو په ایښودلو کې 80% له ماشومانو کار اخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د ماشومانو د وضعیت په اړه د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د ورستی راپور په اړه کښلې. ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي په هیواد کې د ماشومانو لپاره روزنتونونه کم دي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي اوس په ټول هیواد کې 33 دولتي او 40 غیر دولتي روزنتونونه دي چې 14,000 کوچنیان پکې روزل کیږي. ورځپاڼې لیکلي په هیواد کې د بې اسري ماشومانو شمیر زیات دی او دا روزنتونونه ورته کفایت نه کوي. اطلاعات روز ورځپاڼې هم په خپل سرمقالې کې له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي مسله څېړلې. ورځپاڼې په عدلي او قضایي ارګانونو انتقاد کړی چې له ښځو سره تشدد کوونکو ته سزا نه ورکوي، ځکه خو ورځ تر بلې د تشدد پیښې هم ورسره ډیریږي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو په یو پوری خپرونه کوي. ازادي راډیو په منځني چپه 12 شپږنی وی باوري او په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد او کلات کې اس نو په اف ام 100.5 چپه واوري. همدارس ازادي راډیو د انټرنیټ لاري اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو مطالب لوستل هم شي. azadiradio.com یا azadiradio.org azadiradio د ویبپانه پاتره. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د سړکونو د جوړېدو ځینې پروژې نیمګړې پرېښودل شوې دي. دا موضوع د کونړ والي د دې ولایت په انکشافي کانفرنس کې چې پرون په کابل کې جوړ شوی و یاد کړه. د فواید عامې وزیر د کونړ په شمول په ځینو ولایتونو کې د سړکونو د پروژو د کارونو درېدل منی خو وایي چې د بشپړېدو لپاره اقدامات کوي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د کونړ والی له اړوند وزارتونو وغوښتل چې د دې ولایت د اوسیدونکو ستونزو او په ځانګړې توګه د سړکونو او برېښنا کمښت رسیدګي وکړي. د کونړ والی شجاع الملک جلالات د شمې پورز د دې ولایت په پرختیایي کانفرنس کې وویل چې په تیرو لسو کلونو کې په کونړ کې ځینې کارونه شوي خو تر اوسه یې هم اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ښاغلي جلالات وویل چې د سړک جوړونې د ځینو پروژو نه بشپړېدل په کونړ کې یوه جدي ستونزه ده او له فواید عامې وزارت څخه یې وغوښتل چې دې مسئلې ته رسیدګي وکړي.
مشکل اساسي مخ یو کې مسائل سرکاست
زموږ یو اساسي ستونزه د سړکونو ده. که د یوې سیمې سړک جوړ وي او هلته روغتیایي مرکزونه وي، اوسیدونکي ډېر ژر بلې سیمې ته تلای سي. کله چې سړک خام وي، تاسو پوهیږئ چې یو ناروغ، ټپي او میرمن څنګه تر کلینیکه ورسیږي. بل ستونزه د برېښنا ده. په کونړ کې حتی پوهنتون برق نه لري. موږ له برق څخه محروم یو.
چارواکي وایي په کابل کې د کونړ د پراختیایي کانفرنس د جوړېدو هدف هم د دې ولایت ستونزو ته د حل لارو پیدا کول دي. په دې کانفرنس کې د فواید عامې، کرنې، اوبو او انرژي او پوهنې وزارتونو او ځینو بهرنیو موسسو استازي هم موجود وو. د سړکونو د کمښت ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې له دې وړاندې د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د سړکونو د خرابوالي او کمښت له امله شکایتونه کړي. د فواید عامې وزیر نجیب الله اوژان هم مني چې په ځینو ولایتونو کې د سړک جوړونې پروژې په نیمایي کې پاتې دي، خو وایي چې دوی به یې په اړه اقدامات وکړي.
موږ
له یو اس آی ای ډي څخه غواړو چې دا قراردادیا موږ ته معرفي کړي. هغه پیسې چې دوی اخیستې په هغو باندې څه کړي؟ د دوی له استازو څخه غواړم چې د قراردادیانو په اړه معلومات راکړي تر څو پوه سو چې کوم سړکونه په نیمایي کې پاتې دي. موږ به بیا هغه سړکونه د مالیه وزارت په پیسو جوړ کړو.
د کونړ د برښنا د ستونزو په اړه د اوبو برښنا وزارت مرستیال شجاع الدین زیایی وایي چې دوی په کونړ کې د برښنا دوه پروژې په پلان کې لري. دا پروژې په مانوګۍ ولسوالۍ کې د برښنا د بند جوړېدل او له جلال آباد څخه کونړ ته د برښنا د مزي انتقال دی چې د مسؤلینو په خبره د کونړیانو د برښنا ستونزې به یو څه هوارې کړي. کونړ یو لوی او چپان سیند لري او کارپوهان وایي که چیرې په دې سیند باندې د برښنا بندونه جوړ شي له کونړ پرته به د نورو ولایتونو د برښنا ستونزه هم هواره شي.
لدی سره د خبرونې نیمایی ته ورسیدو. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې ناجا ساپې وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي هند له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار په تورخم کې ځان وژونکي حمله وشوه چې د ملي امنیت درې کارکوونکي پکې ټپیان شول. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د وسله والو مخالفانو له لورې د ترافیکو په یو رینجر موټر پسې د نښلول شوي بم په چاودنه کې 15 تنه ملکیان ژوبل شوي. د آسیا پراختیا بانک په افغانستان کې د برښنا د پراخوالي له پروګرام سره 215 میلیونه ډالر مرسته وکړه. امریکایي سناتور جان مکین پرون د اوکراین په پایتخت کیف کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر، اپوزیسیون او مذهبي مشرانو سره وکتل. او د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي تبعیض ضد مبارز نانسن منډیلا جسد تیره ورځ په خاصو مراسمو کې د هغه پلرني سیمې قونو ته یوړل شو.
د خبرونه په دوام کې لمړی د ژوند رنگونه او ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرو. تانس پروګرام د غوړې اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه
نن مې امنات فروستاره يم.
کله خپل ژوند راتوي څنګه د ژوند دی
ژوند نو خده مز خپل کونډه يم. 15 اولادونه دي و مې لور د سلور نظامند دي. ازوی مې وس بعد له وخت مکتب مو وای کارم کوي او د مام د غشپاک زره ماشته په دغه باندې گزاره کوي.
څو کله کی ته کند سوي
اته کله کی خاون مې سایمن صاحب موټر چپسو ها شایس
تاسو خو دې رزونه سيدا مشمون به موړ وړ تست پاتې.
بلې و د زوی سم په دغه مکتب کې د امید لانې مې دغه دی وکړ پاتم بس نه کلند
به خپل ماشومانم خپل ساتلی خپلم سرپرستی
بلی خپلم ساتلی خپل به می دوه وخت به کار کو بسواده یم. کور کې به می کورسونه او شاګردانو ته به می درس ورکاو خیاطی به می کوله تر دغه وخت پورې مراور سود اوس می غیو زوی می کار کوي او د ما ماشوم د پدغه باندې گزاره کوم.
تاسو خپل په خپل مټو همت باندې خپل ماشومان روزلی اوس مکتبونه ټول ویلی څنګه
مکتبونه مسر زوی می سګل دوله سم فارغیږي لور می ول سم کده ابل زوی می لسم کده یو بل می دغه نه هم کده او دا امید لغه سکل ریم سم ته کومه خزه ایمات ولری غیرت ولری خپل باندې هم دی ناری نه جواب ورکولای سی کولای سی خپل خپل باندې قیمت ولری غیرت ولری خپل ځون خپل مختبرای سی.
تاسو به سواد یستې استاد یستې څومره دی سواد د غوظفیم تاسو سره مرسته کړئ چې ځون خپل مټو چلوي.
ما سره په دې اول مرسته خو دا د سیمه مفتي خوراواج د سی هغه خزه سی کوند سی هغه به بیا واده وکي دوم ور واده وکي خو ما هغه امکانات می چاته ور نه کړل یاند زمينه می ځان ته نا کلاسیک پما باندې غو کې زور زیاتای و کې پما باندې په جبر بل واری واده کې دماغ خپل خوخه ولا ځکه چې کونډي خپل اختیار ده ما خپل باندې پرونه هو چې زبرت دوم ور واده وکم اولادونه مې به سرنويشت پاتې کېدل در به در کېدل یو په خاطر باندې ما ډیر زحمتونه اولادو سره تیر کړی ډیر تکلیفونه مې تیر کړی ته دې سمره رسول سواد یعنی دی خزي دی پاره دیناري نه دی پاره ډیر خوشاله دي څوک سواد ځکه وس کما زی دی کور خزه وای کونډ کې ناس وای په یس باندې نه خبرې ده خو پما باندې مار شر سره باندې کولای سو خو زه خپل به سواد خزه یم سواد له برکت باندې دي چې با اولادونه را رسولي دي خپل پارس باندې پیګم نه ما باندې څوک نس کولای خپل مټو باندې زحمت باسم یعنی د دې لاس ما چاته نه درس کولای سي زنن مجبور یم ما سره کومک وکي زه خپل باندې هم د مشکلات او زندگی م خپل 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 سر باندې مخته وړم.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
ځواني مرګ
نه ستوره نه
یو مقصد در نه
ستوره
مو نه څه څه بس دا خصوصیت نه چې ځان ته یو بزرګي
ژوند دی او سر وخلې
زتمنو اوریدونکو و مانیم سلامونه می اومنی در روان کال دوری د میاشتې په 24مه نیټه غزنی د ایسیسکو سازمان لخوا د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه رسمن ونومول شو. تر نومونې وروسته فیصله وشوه چې د 1992 کال د للم په میاشت کې به بل غونډه او جشن د اختتامی مراسمو په نوم جوړیږي. دا جشن جوړ نه شو. دا چې علت یې څه و د غزنی د والی څرګندونې لرو، خو تر هغه لومبی به وږمه راشیدي د غزنی د تیر تاریخ په اړه معلومات راکړي او دا به هم اورو چې غزنی څنګه د اسلامي تمدن د مرکز په توګه غوره شو.
قدرمنو اوریدونکو، د غزنی د اړوند سیمو یاد تر میلاد 200 کال لمخه په وستا کې راغلی دی او دا سیمه د دیار لسو خو سیمو په کتار کې ګڼل شوې ده. همداراز تر میلاد 300 کال لمخه یونانی مارخانو دا سیمه د کرسانه په نوم یاده کړې ده. د دې ترڅنګ نامتو جغرافیه پو بیتلموس د غزنی ښار د هغه وخت په شپاړسو مهمو ښارونو کې یاد کړی، لکه وردګ، لوګي، ارغند، ګسکا یا غزنه او نور. په پیل کې د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار استاد حبیب الله رفی براته وایي چې غزنی څه معنا؟
په دې برخه کې تعبیرونه بیل دي، لیکن ډیر عام تعبیر هم دا دی چې غزنی د خزانې په معنا دی، د ګنج په معنا دی. په خپل د غزنی کلمه هم د خزانې او د کلمې سره نږدېوالی لري. په دې اساس چې غزنی یو معتبر ښار او یو مرکزی ښار او په حساس موقعیت کې پروت ښار، په دې لاره به کاروانونه تلل، په دې لاره به خزانې تلي. په غزنی کې تم کېدل خلک دلته د دوی د شپې دپاره ځایونه وو، او همدا اوس هم په غزنی کې د څارو د خرڅولو ځای ګنج بولي.
پوهان استاد رزقي نړیوال دا وستا یادونه کوي او غزنی له ډېرو لرغونو سیمو څخه بولي.
دا چې غزنی څومره تاریخي لرغونتوب لري دا به کفایت وکړي چې منګه د اوستا چې هغه د زرداشت چې دا پخپله یو ډیر عالم سړی و، داغه په 13مه ټوټه ځمکه کې د یوې ساحې نه د یوې سیمې نه یادونه پکې راغلې ده چې هغې کخره چې عبارت د غزنی نه دی. د دې نه معلومیږي چې دا یوه تاریخي سیمه وه.
له استاد رفیع څخه به دا هم واورو چې تر اسلام له مخه په غزنی کې څوک واکمن ول.
لویکان دی کوشانیانو یا دی وړو کوشانیانو بقایا دی چې د اسلام د راتلو په وخت کې دلته دوی په غزنی کې واکمنی درلوده، او د څو لویکان نومونه په تاریخ کې ثبت دي. حبیبي صاحب یو څېړنه پې کړې پښتو د غزنی لویکان. په دې څېړنه کې د یو هغه بیت څېړلی چې د کرامات سرورې سخي نه یې اخیستی، او هلته دې بیت ته لیکل شوي دي چې په زبان خلجیه، چې په خلجي ژبه دا بیت ویل شوی دی. او حبیبي صاحب چې د دې بیت څېړنه کړې ده، هغه وایي چې په دې بیت کې د وزیرو او د وردګو د لهجې لهجوي ځانګړتیاوې خوندي دي. د دې بیت په بنا حبیبي صاحب وایي چې د دوی ژبه پښتو وه، او لویک کلمه هم د پښتو د تجلیل و تعبیب و نازولو کلمه ده، لکه ابک و داسې نور نومونه. لویکانو دلته څوک پیړۍ سلطنت کړی دی، واکمني کړې ده، او د غزنی ښار د دوی پایتخت و.
د ښاغلي نړیوال په وینا تر اسلام له مخه غزنی د بودایي دین یو ستر مرکز و.
دا هغه لرغونو سیمو نه چې بودایي اثار پکې دي یو غزنی هم دی. تنه د شابهار په غونډۍ باندې په دې کې چې حفریت اجرا شو په درې طبقو کې، چې په اوله دوو طبقو کې مثلا هلته د راهبانو دپاره کوټې وي، حجرې وي چې دیرونه ورته وي، همدارنګې هلته د حکمرانانو واکمنانو دپاره وو، او په درېیمه طبقه کې چې په سر باندې واقع هغې کې بودایي اثار موجود و چې صوفي وي، مجسمې وي، سکوکو وهارې وي، او دغسې نور په دې کې موجود و. بودایي معبد ته وهاره وي.
ښاغلی رفی په سردار تپه کې د بودا د یوې مجسمې یادونه کوي چې 10 متره اوږده وه.
په دې کې یو ډیر مهم شی 10 متره پروت بودا او دا یو ډیر مهم بودایی بوت وو د کندهارا د هنر یوه ډیره نادره نمونه وه چې په غزنی کې ترلاسه شوه. البته د طالبانو په وخت کې دا مجسمه ونړوله شوه او له منځه ولاړه.
د غزنی د اوج دوره تر اسلام وروسته شاوخوا زر کاله له مخه د غزنویانو د امپراتورۍ وخت دی. سلطان محمود توکو:
د غزنویانو دوره د الپتګین په وسیله رامنځته کیږي. د الپتګین نه وروسته بیا د دا یو غلام دی چې سبکتګین نومیږي، هغه دلته حکومت جوړوي او بالاخره د ده زوی سلطان محمود غزنوي چې د زابلیانو خوریی دی، یعنی مور پښتنه ده او دوی ترکان دي، هغه دلته بیا یوه لویه امپراتوري جوړوي.
د ښاغلي نړیوال په وینا سلطان محمود ولس ځله په هندوستان یرغل وړی دی. دی به د غزنویانو د امپراتوري پولی د غزنوي دربار د یو شاعر له قوله راته ووایي:
دا امپراتوري په خپله دده د دربار فاروقي سیستاني په یو بیت کې ویلي: ز کوهی ګیلان او راس تابدان سوی ری، او ز آب خوارزم او راس تابدان سوی ګنګ. ری تمن په ایران کې دی او ګنګ د ګنګا جمنا نه نه چې په دې کې د خپل حدود د امپراتوري خودي دی.
زر کاله مخکې به غزنی څنګه و؟ غوږ بسو استاد رفیته:
غزنی د فرهنګ له نظره ډیر غنی و، زه همدې عمله د دې ښار نوم عروس البلاد ایښودل شوی و، یعنی د ښارونو ناوې. د دې معنا دا وه چې په غزنی کې ښکلي باغونه جوړ شوي و، ښکلي جوماتونه جوړ شوي و، ګڼې مدرسې جوړې شوي و، په غزنی کې لوی لوی قصرونه و، خصوصا د مسعود قصر یو داسې قصر و چې په هغو کې یو لوی تالار و چې په دې کې به غونډې کېدې، په دې کې به د موسیقۍ مجلسونه کېدل، په دې کې به نور کلتوري او هنري نمایشونه کېدل. نو په دې اساس غزنی یو لوی ثقافتي مرکز و. علاوه د دې نه، د سلطان محمود غزنوي په وخت کې په غزنی کې یو لوی کتابتون و چې په زرګونو قلمي نسخې پکې وې، او داسې قیمتي کتابونه پکې وو چې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه به دلته عالمان راتلل، او په دې کتابتون کې به یې څېړنې کولې. د غزنی د معمارۍ سبک یو ځانګړی سبک دی چې په پاخه ډول شوی دی، اوس یې هم نمونې په غزنی لښکرګاه او بست کې را پاتې دي.
په غزنی سمهال وش بیا ورځې ور بل شوی. اولی
غزنی د علاءالدین غوري په وخت کې هغه وسوځول شو، ځکه چې د علاءالدین غوري ترونه او مشران د غزنویانو لخوا په ډېره بېرحمۍ او په ډېر سپکاوي ووژل شول. نه ده د یو پښتون پایس په خپلو ترونو په خپلو اسلافو غیرت وکړ، او بالاخره د غو په غچ کې متاسفانه غزنی وسوځوه په داسې ډول چې اووه ورځې به اور پکې و، او په دې کې د غزنی هغه ناوي ښار هغه سوځول کېده او له منځه ته.
د ښاغلي نړیوال په وینا د غزنویانو په دربار کې 400 د دري ژبې شاعران و چې اوس له بده مرغه د هغې سترې امپراتورۍ ډېر لږ آثار پاتې دي.
د غزنی چې اوس فعلاً پاتې دي، مونږ د هغې بل آثار ګورو چې په خپل حال پاتې دي. په خپله د سلطان محمود روضه هلته پاتې ده. دوه مهم څلي یا منارونه چې هغه عبارت د سلطان مسعود دغه نه دی، او د بارمشاه د منارونه اوس په خپله خپل حالت باندې پاتې. د دې پخوا کې د نهرونو د نګاه نه مونږ نهر سلطان یا بند سلطان مونږ ګورو چې هغه په حالت باندې پاتې دي.
د غزنی لرغونی تاریخ او اسلامي تمدن ته په پام سره د آیسیسکو سازمان د افغانستان دا ولایت د 2013 کال لپاره د فرهنګي مرکز په توګه منلی. دا چارت څنګه ترسره شوه؟ دا حال به د ترابلس د کانفرنس برخوال ښاغلی استاد نجیب الله منلی راکړي.
په 2004 کال کې کله چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پلازمینو پروګرام د آیسیسکو لخوا پیل شو، د افغانستان هیڅ ښار په لومړي نوملړ کې نه و. وروسته د هغه وخت د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت او همداراز د آیسیسکو او یونیسکو سره د افغانستان دایمي استازي ډاکټر صاحب زاهر عزیز په هڅو، او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په ډیپلوماتیکو هڅو، موږ وکړی شول چې د آیسیسکو مشر ډاکټر التجویدی کابل ته روبل وکړو، ورسره خبرې وکړو، او بالاخره د افغانستان څو ښارونه موږ ورته پیشنهاد کړل چې په دې نوملړ کې راشي. په 2008 کال کې په ترابلس کې په لیبیا کې د شپږم کنفرانس په ترڅ کې چې په هغې کې د افغانستان په نمایندګۍ ښاغلی خورم د اطلاعاتو فرهنګ وزیر په حیث، ما د هغه وزارت د مشاور په حیث، ښاغلی ډاکټر عزیز د افغانستان د استازي په حیث، او ښاغلی استاد حمیدالله امین چې هغه مهال د کابل پوهنتون رئیس و د افغانستان د تعلیمي ادارو د استازي په حیث پکې ګډون کړی و. د کنفرانس په دویمه ورځ موږ ته زیری راکړ شو چې غزنی د اسلامي فرهنګ د پلازمینې په حیث پیژندل کیږي. د فرهنګي پلازمینو پروګرام د دې لپاره جوړ شوی دی چې په اسلامي نړۍ کې د خلکو ترمنځ د یو بل د پیژندلو لپاره زمینه مساعده شي. په دې کې عمراني مسایل نه دي شامل. لبل خوا ISISCO داسې یو سازمان دی چې ډېره بودجه نه لري، ډېره مرسته نه کوي. د یو کتاب لپاره یو ځای نندرتون لپاره مرسته کولی شي، مګر تر هغه زیاته مرسته نه شي کولی.
و موریدل چې غزنی څنګه د اسلامي تمدن د مرکز لپاره غوره شو. د غزنی ولایت والی موسی خان اکبرزاده براته ووایي چې د پیل مراسم څنګه و.
غزنی د حمل په څلورویشتمه نیټه رسما د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه اعلان شو، او په دې مراسمو کې د ISISCO نماینده، د اسلامي ملکونو بعضې د اطلاعاتو فرهنګ وزیرانو، سفیرانو، د افغانستان د وزیرانو د شورا ولس غړو، د سنا مشر او د سنا اعضاو، همدارنګه وکیل صاحبانو، او د غزنی او د افغانستان د ټولو ولایتونو په مجموع کې 3000 فارو تشریف را وړي وو، او په شاندارو مراسمو سره اعلان سو. او بیا تصمیم په دیونی ورسو چې موږ برخلاف د نورو ملکونو دوه مراسم ولرو، یو افتتاحیه مراسم دی او یو اختتامیه. اختتامیه مراسم د اخره د میاشت په اخر نیټه په نظر کې نیول سوی وو. تاسو ته معلومه ده چې په همدغه نیټه باندې موږ جرګه درلودله په کابل کې، او د هغې جرګې په خاطر باندې دا مراسم تعویق ته ولوېدل، او ISISCO په دې نتیجې ته ورسېده او هغې خپل تاریخ دورې انتخاب کړو، او انشاءالله په څلورم د حد میاشتې
ماویل پسند د شیر خان دیویل خان د دریا پر ماویل یار پد پیر دکسی دیویل
امرانی کارونه څنګه و؟ پلان شوی پروژې بشپړې شوې دي که یو ځل بیا ښاغلی اکبرزاده؟
15 پروژې په نظر کې نیول سوې وې چې اکثره ټولې تقریبا تکمیل سوې دي. یو پروژه چې یو لوی تعمیر ده او ډېر عظیم تعمیر ده، د ثقافت تعمیر نوم ورکول سوی ده. تقریبا 14 ملیون ډالر په دې باندې مصرف راغلی، او د افغانستان په سطح باندې طاق یو بلډینګ او یو تعمیر ده چې یو ډېر لوی حال لري، او زموږ مراسم انشاءالله په دې حال کې وي.
د غزنی اوسیدونکی شاعر او لیکوال هیله من غزنوی وایي چې په پیل کې دا خبره کېده چې په غزنی کې کار نه دی شوی، خو خبره داسې نه ده.
دا باز خلک وای چې کار هیڅ نه شوه، دا د انصاف نه لري خبره ده. تاریخي عبادت د وزارت لوط فرهنګ له خوا تقریبا 80% نه وشته ختم دی کار. خو اسلامي وادونه، عربي وادونه، د مالداري وادونه یوار په هم د غزنی په خاطر کومک نکړه. تر دې هدا پورې چې د غزنی والی نور ولایت تلړ والیان تلړ د غوی نه کومک غوتره وسې پیسې د غوی نه راوړ، او د غزنی کار کې اوله غوړ هیڅ کار نه شوه. دا هم غلط دی چې کار کم شوه، د دلایل معلوم دی چې اسلامي وادونه کومک نکړه. یو او بل امنیتی وزم در غزنی چندان خنه و اونور یا چه کارونه چی ضروری و اخ کارونه شوی وقت پا وقت سیمینارونه شوی در غزنی مفخر و پا حکل اون کتابونه چاپ شوی دی. تقریبا اطلس عنوان کتابونه در غزنی در تاریخ پا حکل چاپ شوی، یوه مجلد گاهنامه و در غزنی پا حکل دم خپریده.
قدر منو اوریدونکو خبرونه هم دومره و کم راویو تلیکونه را استول پتی مو دادی. پا کابل که مو در پوست باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، پا کندهار که 2 ویشت، پا جلال آباد که 4، پا خوست و کندوز که 1. تر بیا اجازه غالو بسیا و پیزت وسید.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام. د کشرانو په جرګې پسې مشرانو جرګې هم بوتلې جنگ پیل کړ.
پخوا به کشرانو لمشرانو زدکول، خوص مشران لکشرانو زدکوی. مقصد چې جنگ سور نشي، که هغه بوتلي جنګونوي که د توپکو سیاسي جنګونوي او که استخباراتي جنګونه. د پولې پټي جنګونه تر جرګو رسېدل او د غولکو تر توپونو او کلشینکوفونو. څوک په یو څه جنګ کوي او څوک په بل څه، لکه وزیرانه چې په څوکۍ کوي او وکیلانه په امتیاز غوښتلو، او بیا د وزیر د استهزا په ورځ وزیر او وکیل ښه سره ووهي. لکه چې پرته له جنګه ګزاره ګرانه ده. د خبرونې په پیل کې مو بازار ته بیایو او د بازار له حاله مو خبرو. زموږ خبریال ورختا صاحب په بازار کې دی. ورختا صاحب اورئ؟
اورم. څه دی ویل؟
موقعیت دی چیرته دی او څه خبرې دی؟
موقعیت مې په 15 ناحیه کې دی او مهمې خبرې داری چې دلته هم خلک ښه په غوسه دي، خو ظاهرا غوسه نه ښکاري او ټول په خپلو کارونو اخته دي. هغه د یو تن د ترکارۍ کراچۍ ته ودرېد او رومیان اخلي، دغه بل تن قصابۍ ته ننووت او دغه دی له قصابۍ نه یو تن راووت، خو داسې ښکاري چې له ځان سره کنزل کوي لکه چې غوښه یې خرابه ورکړې ده. زه به پوښتنه ته وکړم چې په څه په غوسه دی؟ ورور او بخې ځان دې را وپېژنئ.
توبه اعصاب را خراب کړل. وروره څه وایې؟ خبره دې کوه. خبره
ولې په غوسه یې؟
څنګه په غوسه نه شم؟ یوه کیلو غوښې کې له نیم کیلو زیات اډوکي راکړل، دا خو ما ولیدل. او چې څومره نور شیان به بیا په کور کې ګورم هغه خو لا پاتې دي.
په کور کې به څه وګوري؟
خو چې په کور کې دا پاکټ خلاص کې او غوښه را وباسې نو بیا یې دومره څوړونه او جبړغې درته پکې دا تاو کړي وي چې له غوښې به دې زړه تور کړي.
خو چې داسې دم بیې اخله د غوښې خوړلو تېر شه.
هم عجیبې خبرې کوې. که یې مونږ ونه خورو نو مېلمه ته خو به یې راوړو که نه؟
څه د حل لاره هم لري او که نه؟
نه، زړه په ښکنځلو سړوو، بله د حل لاره نه وینو.
خوږو اورېدونکو، هغه د یو بل تن رومي بانجان بیرته په کراچۍ ور خالي کړل، په غوسه دې خواته را روان دی. پوښتنه به تې وکړو چې ولې بانجان رومي بیرته پرېښودل؟ ورور وبخه، ځان دې را وپېژنئ.
خادم خان یمه، د مفلسانو د کوڅې اوسېدونکی.
نو خادم خان، رومي بانجان دې ولې بیرته پرېښودل او دغه غوسه ولې؟
ته وګوره دې بې انصافه خلکو ته، څو دانې جوړه او پاخه رومیانې دې خواته ایښې دي او اخیستونکو ته د ډېرې له شا د ښو بانجانو په بیه دا ورکوي.
نو د ډېرې مخه او شا څه کوي؟ مقصد رومیان دي خو درکوي.
لیونی کېږه ما، د ډېرې شاته یې ټول خام او راسته او خراب ایښي دي. د ډېرې د مخې د څو ښو رومیانو په بیه ټول دغه خراب درتلي. او ساده،
نو د دغه بې انصافۍ د مخنیوي لاره څه ده؟
هیڅ لاره نه لري. اخیستونکی څو کنځاوې وکړي او لاړ شي، نور به څه وکړي؟ او ماما،
ولې شاروالۍ نشي اصلاح کولی؟
نه کنه، کراچي والا او شاروالۍ اصلاح کړې ده.
پوه نه شوم.
خو شاروالۍ والا ته پیسې ورکوي او په آرام زړه دغې آرام خورۍ ته ناست وي.
نو آخره به یې څه وي؟
د اخیستونکي کنځاوې او بد رد.
ګرانو اورېدونکو، هغه د یوې مېرمنې له هماغې کراچۍ نه رومیان هم واخیستل او رومیانو والا ته دعاګانې هم کوي. زه پوښتنه ترې کوم چې دا ولې؟ عادي وبخه، زه د ګوړې اچار خبریال یم. څنګه داسې خوشحاله او دعاګانې کوي؟
زویا، دغه لاسونه خو مې وینې چې دواړه بندې او سودا ده پکې.
وینم یا دي.
نو رومیان والا ته دې خدای خیر ورکړي. په خپله یې په پاکټ کې رومیان راته واچول او را یې کړه. ډېر ښه سړی و.
چې خرابه یې نه وي اچولي درته پکې؟
کور کې به یې وګورم که خرابه اچولي وه، شی شلای بورته وکم.
د نن ورځې د بازار رپورټ هم دومره و. سبا ته به په تورو بانجانو او درملتونونو غږېږو. د خدای په امان. هلو، اورې؟
هو اورمای.
رپورټ هم دومره و.
وبکه، چې د تخنیکي ستونزې له امله دې رپورټ نشر نه شو.
پروا یې مه کوه، ورځ خو مو تېره شوه.
واده کول هم د کوی قاف تر غره اوښتلو کم نه دی. د همدغسې یو واده لنډون ته مو بیایو چې خبر شئ د لور پلار څه غواړي.
ښه نو څنګه سو، خوښه مو سوه که نه؟
له تاسې نه ښه خلک به څوک وي؟
نو چې داسې ده سر به یې معلوم کو، وایي جنګ شودیار سر شودیار، بیا به د واده په وخت نه سره خفه کیږو، او بل به موږه مو وینو چې بار مو پورته کولای سو که نه.
مه وارخطا کیږه، داسې بار نه در باندې ږدم چې پورته نشي کړی. او
خیر یوسی، ښه نو ووایه چې څه شی غواړې.
تر تا مې جار کې ولور نه درڅخه اخلم.
سترګې دې جاس.
نو چې ولور نه اخلم، له دواړو خواو به خلتي پتاوي، یعنی کوم شیان چې موږ ناوې ته اخلو هغه به هم ته ورته اخلې.
واده خو به په کور کې کوو.
نه نه او سړیه، دا ولور مې د څه لپاره درته پرېښوده؟ خو د هوټل لپاره مې وانخیسته. واده به په هوټل کې کوو، او په ډېر لوکس هوټل کې به یې کوو، له دې نشم تېرېدلی.
ځه سمه ده، په هوټل کې به یې وکړو.
او کوژده، د نیکروز شپه، واده دریمه او اومه به ټول په هوټل کې وي، او د همدې لپاره مې هغه دې ولور درڅخه وانخیسته او نه یې اخلمه. بیخي د خاطر جمع لره، زه خپله د هوټل شوقي نه یمه، خو لور مې وایي چې دا هر څه به په هوټل کې کېږي، ځکه چې همصنفیانې مې بیا پیغور را نه کي.
ولا خو څه درته ووایمه، دا ډېر غټ مصرف نه ده.
پرېږده سړیا، دا ولور پیسې دي، دا ټول مصرفونه پورته کوي.
ولور دي ایله د کوژدې مصرف پورته کي.
دا څه وایم وروره، اعصاب مې مره خرابوه. لس لکه افغانۍ ولور مې درڅخه اخیسته، په لسو لکو دغه ټول کارونه کېږي.
ښه، په دې مې پوه کړه، نور څه غواړې؟ نور
نور نو تا ته دې وویل سي طلا د تا خپل کار دی، ځکه چې هر څومره ډېره واخلې بېرته دې خپل کور ته درځي. خو معمول دا دی چې یو سیټ د غاړې هار، یو سیټ بنګړي، یو سیټ ګوتې، او څلور شیان دي لکه پایزیبونه او نور شیان چې ماته اوس د هغه نومونه نه راځي او نه دي معلوم.
دا شکر دی چې نه دي در معلوم.
او د اخیستلو پر وخت به دي انګور در سره لاړه سي، هغې ته ټول معلوم دي او خوښ به یې کي. پر تلا سربیره جامې، بوټونه او څپلۍ دي، چې هغه هم د ښځو کار دی، چې څومره یې خوښول هغوی به یې خوښوي. نو دژو ته خو پوهېږې چې د نارینه و سر نه پرې خلاصېږي، همداسې ده که نه ده؟
سترګې دې جار سم.
خو جامې به جوړه له لسو زرو افغانیو کمی نه وي، او پر جامو سربیره به درې دانې اول نمبر ایراتی چادری گانی، درې دانې اول نمبر عربی اجابونه، او درې څلور جوړه لوکس دریشي گانی هم اخلي.
په دې مې پوه کړه چې په دغه چادری گانو، اجابونو او دریشي گانو څه کوې؟ دا د څه لپاره باید واخلو؟
کله چې تیریسا جان انګور دې یادومه، له ښاره کلي ته ځي نو چادري باید واغوندي، ځکه حالات خرابه دي، خدای مکه له کومې بدې پیښې سره مخامخ نیسي، او بیا به خلک خبرې نه درپسې کوي چې انجینیر له ښار سره عصري سو او بدلون یې موندلی دی. داسې ده که نه؟
هو همداسې ده. ځه په مخ. نور
نور نو انګور دي چې له کوره بازار ته د سودا لپاره وځي، مجبوره ده چې عربي جاب واغوندي، ځکه چې یو خو به یې څوک پیژني نه، او بل به د کوڅه ډب الوکانو له شرم خوندي وي، او چې کله دفتر یا کوم رسمي محفل ته ځي نو دریشي به اغوندي. او
یاره، دومره درون بار کله پورته کولای سو؟ ته داسې وکړه، دغه یو څه شیان پکې راکم که.
دا څه وایه وروره، ته ګمان کوې چې موږ پوښتنه نه ده کړې؟ زوی دې په ټوله کوڅه کې په معاون مشهور دی. معاون څه وړوکی سړی خو نه دی؟
صحیح ده چې معاون دی، خو
ګوره وروره، موږ هم د دې وطن خلک یو، څه له بهره نه راغلي، ښه ډېر معاونان مو لیدلي دي. هر یوه ته داسې واده کول داسې نه ښکاري لکه یوه کپه نسوه چې خولې ته اچي.
ګوره، د تا خبره سمه ده، خو زما زوی چې د لوغو معاونانو څخه نه دی، د خوارکي ډېره کمه تنخواه ده.
ته نو څه وایې چې دا ټول چارواکي یوازې تنخواه ته ناست دي؟
خو د ما زوی نه رشوت اخیستلی سي او نه هم کوم بل اختلاس مختلاس کولی سي.
یو هم نوایی چه رشوت اخلم او یام اختلاس کم خواهق دی میلیاردران دی میلیاردران آنچه پا سلگون نو کسانی پا دسترخان بیلو دران شون ده ما و ده تا قدر مصرفه ده آسون دهی ده آسون و ده موترون و آسپیانو خواه پریده کنه
گوره تر اختیاوه خدا ده ما زوی چه ده آقا سی ماوین نده او سره سر خلاص که
نو چه دول ماوین دی ها؟
ده ما زوی پا یو دفتر که ده سراشپز ماوین ده سراشپز
نو بیادی اسی پا مون دقه ده واده خیل پلو نو وحل ها؟
خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی وو او برخه خستون کی وو عبدالله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر ستاره مینی او زمسکا احساس کله مخ سره لیکلې سي نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یو بیا خوست یو کندوز یو کندهار 22 او جلال آباد 3